پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د کړیو شمنیو په تړاو وویل چې هیڅ ډول جوړ جاړی به ونه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ټولو خلکو اساسي حقونو ته د ښځو، نجونو او لشکیو په ګډون درناوی هغه څه دي چې طالبان وایي ژمنه کړې ده. وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکوو. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال په برخه کې ګڼې ستونزې لري خو خپلو هڅو ته دوام ورکوي. شون فریزر په یو ویډیو پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خپور کړی دی په دې اړه وویل:
Securing safe passage has been and remains the number one challenge.
دای وای خوندی عبور لا هم لمړی شمیر چیلنج د خو څو خلک کاناډا کې میشت کړو. خو لدینن غوونو سره سره زه په خپل کارونو بیاړم. تر دې دمه ول سره کسان کاناډا ته په خوندی توګه راوستل شوی او نو وښوندې پیل کړی دی. د شون فریزر په خبره پاکستان ته د هغو افغانانو تک چې کاناډا یې راباسي یولو یې ننګونه ده او د دوی کار یې له خنډ سره مخامخ کړی دی. کاناډا دغه هیواد ته د ټول ټال څلوېښت زره افغان کډوالو د وړلو ژمنه کړې. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي وایي له ایران تازه څه باندې 3,500 افغانان راستنه شوي دي. د محلي رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې 4 کورنۍ په زوره او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي دي. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغانان دغه هیواد ته ورغلي دي. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان مشهور غرختونکی سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو غره ته د ختلو پر مهال سا ورکړې ده. د دن نشتی ملګری خیبر خان نن په ټویټر کې لیکلي چې د علي اکبر د ژوند عمده هدف افغان ځوانانو ته الهام ورکول او په غرختلو کې د افغانستان استازیتوب و. د کیټو په نوم غر د نړۍ په سطح دویم دنګ غر دی چې هر کال غرختونکي څوکې ته د ورختلو غرختونکي لوړې څوکې ته د ورختلو هڅه کوي. د سخی علي اکبر د مړینې علت د زړه حمله بلل شوې ده. د اوکران ولسمشر وایي دغه هیواد ځواکونو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د پام وړ ظرفیت لري. ولودیمیر زیلنسکي پرون په خپله ماښامنۍ وینا کې وویل چې اوکراني ځواکونه باید پر روسي ځواکونو د خپلو بریدونو شدت زیات کړي. زیلنسکي دا هم وویل چې اوکراني ځواکونه د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د پام وړ ظرفیت لري او د روسي اشغالګرو ځواکونو ته د پام وړ زیان رسوي. د اوکران چارواکو په وینا د نویو سیمو د نیولو لپاره د روسیې د ځواکونو وروستۍ هڅې ناکامې شوې دي. پر اوکراین د روسیې بې دلیله یرغل د فبروري په 14 پیل شو او لا هم دوام لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې له خبریالانو او رسنیو سره پر چلند نیوکې شوې دي.
د افغانستان رسنیزه فضا چې د لګواخ سره له ننګونو سره له محدودیت سره مخ شوله.
په کونړ کې د لسګونو میلیون افغانیو یوه برېښنایي نوې پروژه کار نه کوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ ناروغي مو په افغانستان کې کولرا یا کولرا ته ورته ناروغي ته ځانګړې شوې چې په پراخې دوده
فعلاً کابل کې هم بعضې واقعات شدید نس ناستې پیدا شوې دي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو را بشم. لومړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونه وایي طالبان د افغانانو سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي او دوی له طالبانو سره د افغانانو د غوښتنو په تړاو هیڅ ډول جوړجاړي ته نشي رسېدلی. د امریکا د جمهور رئیس ویاند او بخشي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د پنځشنبې په ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل امریکا له هغه هیواد سره چې د دوی وګړي یرغمل کړي دي نورمالې اړیکې نشي ساتلی. تفصیل له خپل خبریال اخلو. مهرباني.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویلي تر هغې چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته درناوی ونه کړي دوی له طالبانو سره هیڅ ډول جوړجاړی نشي کولی. ښاغلي پرایس دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته خبریالانو ته وکړې. هغه وویل د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پرانیستل د اقلیتونو حقوقو ته درناوی افغان میرمنو ته د خپلو حقوقو ورکړه او هغه کسان چې غواړي له افغانستان نه ووځي هغوی ته د تګ او یا راتګ اسانتیاوې برابرول د افغانانو غوښتنې دي او پوره کول یې ساده کار دی. د نوموړي په خبره له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول، له تروریزم سره مبارزه او د یو داسې حکومت جوړول چې ټول ګډونه وي دا مهمې غوښتنې دي. د پرایس په خبره که طالبان دغه ژمنې عملي نه کړي امریکا نشي کولی له دوی سره په اسانه مخ ته لاړه شي. هغه وویل
خپلې هغې وادې ته ژمن یو چې نشو کولی له یوې داسې ادارې سره چې یو امریکایي وګړی لکه مارک فریډریکس یې له ځان سره یرغمل کړی وي نورمالې اړیکې ودرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د خپلو خبرو په دوام وویل د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړیو استازو توماس ویس او رینا امیری په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي او دا یو مهم پړاو و او امریکا هڅه کوي چې د مرستندویو بنسټونو له لارې افغانانو ته مرستې ورسوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د یو جوړجاړي د نه رامنځته کېدو په اړه خبرې کوي چې د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو د ښوونځیو افغان میرمنو ته د کار د اجازې د ورکولو او دغه شان د یو ټول ګډون حکومت د جوړېدو ژمنې نه دي پوره کړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی د نجونو ښوونځیو د میرمنو حقونو او همداراز نورو کړیو ژمنو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبریالې لین اودانل سره د طالبانو چلند ته په اشاره وی طالب چارواکي د خبریالانو له تورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبریالي چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کاوه له افغانستانه تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقیف کړی وه او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنیو او بهرنیو خبریالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دې کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز دی لا سرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښلو او توقیف پوښتنه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبریالې لین اودانل نه له هغې سره د شبي چلند له کبله بخښنه وغواړي او خبریالان پریږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي. اودانل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14مه کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرني خبریالې په توګه ثبت کړي. نوموړی ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخي د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویې ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2020 کال راپورونه یې غلط دي. ودانل ویلي بلخي ورته وویل چې استخباراتي مسؤلان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له دې هېواده ووځي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو ځورول ودروي. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤلان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالې نه بخښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو بې ځایه تورونه ونه لګوي. په همدې اړه زما همکار اسدالله لودین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو استخبارات به له خبریالانو سره د خپل چلند حساب کتاب ته چمتو شي.
زه فکر نه کوم چې په رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پوښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کېږي واضح ځواب ووایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو او نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤول نو د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب طالبان ادعا کوي چې کورنیو او بهرنیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړي، خو یو شمیر خبریالان شکایت کوي چې فضا پرې تنګه شوې. تاسو رسنیزه فضا څنګه ارزوئ؟
د تیر یو کال رئیس کړه چې طالبان قدرت ته ورسېدل، تر هغې وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د له ګواښ سره، له ننګونو سره، له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبریالانو حس کړله. خبریالانو چې په رسنیو کې هلته کار کاوه، هغوی له ګواښ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نور ارګانونو لخوا هغوی جلب شول، هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډېره مغشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي، او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او داغه نیمګړتیاوې را برسېره نشي کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلې حالت وخوا تر ځي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دی دا یو ځلې بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو، رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځلې بیا به د دغه فرمان له مخې او د دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې دا احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د چارو کتونکو شفیق همدرد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نږدې 100 میلیونه افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ به یې له سیند څخه اوبه پورته کیږي او پرې څلور سره جریبه للمي ځمکه به د کرکیلې وړ ګرځي. د خلکو په خبره په پروژه کې د کمزورو وسایلو د لګولو له امله دا سیستم بې ګټې پروت دی. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کونړ په دریو ولسوالیو مروره، سرکانو او نرنګ کې د یو نوي میلیونو افغانیو پر لګښت جوړې شوې څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ له سیند څخه د اوبو خېژولو او پرې د څلور زره جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره رغول شوي، خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولې. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یخي. وایي د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکیلي جوګه به شي.
کوم سولر پمپ زموږ د فصلال مکې لګېدلی چې دولت په ډېر مصارف وکړلو هغې پیاده ونه کړس کار نه کوي.
ښاغلی خان پاچا وایي د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوي هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چا په ځمکه کې لګېدلی دی هغه سړي زموږ یخن نیولی، په موږ عریضه کړې ده چې مال اجاره راکړي، موږ یې شورا یې سره تنګ کړي وو او موږ ته اوبه نه دي راکړی شوي چې اوبه زمیندار ته ورنکړی شي. نو زمیندار نه به څه هغه مجرم موږ غواړو او هغه یوازې غواړو چې تا کور والا په خپله عاجزه مشکل کې اختر یې ځمکه تار د ځمکه شو نیولې ده او پیاده په یو روپۍ نشته دی.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د یو نوي میلیونو افغانیو پروژې جوړې او د ګټې وړې وګرځوي، او که داسې نه وي نو خېخې دې پر بزګرانو ویشي.
د شخصي ټویلونه به زمیندار په خپلو پیسو وایي، خو دغه شیشې دې ورته توضیح کړي چې ټول د دنیا پورې دا ساحه انشاءالله دا شړې ځمکې به نوبو نه خړو به شي او مسلمانان به یو څه رزق ځان لپاره پیدا کړي او دا فقر او لږه به ورکه شي. تا دا چې زه اطمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېرو ولایتو ته به موږ بوسو دانې غنم ارزکو مېوې به ارزکو.
په کونړ کې چارواکي به وایي چې د څلور واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړي او ناسم کارونه تر ډېره اصلاح کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
کونړ ولایت کې چې کوم څلورو پروژو د سولر کم سیستم د اوبو د پاره لګولې وو تر اوسه پورې غیر فعال پروت و. دغه پروژو د کتنې د پاره او د فعالولو د پاره د وزارت نه دوه درې ځل تقریبا حیاتونه راغلي دي، انجینران راغلی دي، د هغوی بیا دوباره سروې کړې ده. د کار په باره کې چې کوم کمې وو یا دغه شرکت والا چې کومې کوتاهیانې کړې وې تقریبا هغه په سلو کې 50% مکمل شوي دي کتنه کړې ده. امید ده چې دغه کوم کمې د هغه هم پوره شي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د کومو للمي ځمکو خړوبولو لپاره د لمریزې برېښنا یاد پروګرام جوړ شوی، دا ټولې له سیند څخه په لږ اندازه کې لوړې پرتې دي چې ورته د ویلو ویستل په اسانه او په لږ لګښت ترسره کېدی شي، خو په تیرو وختونو کې دغه ډول بنسټیزو چارو ته حکومت او مرستندویانو پام نه دی کړی او په لسګونه میلیونه افغانۍ ډیری په لنډمهالو او ناکامو پروژو مصرف کړي دي. د دوی په خبره کې په تیرو شلو کالو کې په هر ولایت کې شاړو او للمي ځمکو ته یو یو کانال ویستل شوی وی، اوس په مو هیباد د غلې دانې له درکه په کور دننه بسیا او نورو ته به له لاسنیونې خلاص وی.
د پکتیکا د گیان او برمل ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې سیمه کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پرله پسې زلزلو له کار او ژوندۍ ایستلې دي. د دې ولسوالیو د دوو تنو نظر
اوس غوښتنه دا ده چې باید د دې خلکو لپاره یو ښارګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي. او د دې تر څنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې په یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. په دې ولسوالۍ کې د ګلۍ کلي په نامه یو کلی ده چې په ګاره ایسه په دې کلي کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه نور تفصیل درکو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو پر برېښنا کوټ د روسیې پر لپسې حمله شاته تمبولې دي. بلورته د بریتانوي پوځي استخباراتو په وینا روسي ځواکونو په کراماتورسک او سیوریسک ښارونو د توغندیو حملو ته دوام ورکړی دی. کیفوی ځواکونو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د لومړي وار لپاره ځینې د پام وړ ظرفیتونه ترلاسه کړي دي. د هم تفصیل
د وهله هرسک په نوم برېښنا کوټ د دونیتسک ښار د شمال ختیځ په 50 کیلومتري کې پروت دی چې د اوکراین دویم لوی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. دا هغه ستراتیژیک زیربنایي پروژه ده چې روسي ځواکونو ورباندې ولکا ټینګول خپل عمده هدف ټاکلی دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځني بولټین کې د اوکراین د میکولایف ساحې د والي ویتالی کیم په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي روسي ځواکونو په دې سیمه کې پر دې زیربنایي پروژې د انرژي پر تاسیساتو او ډیپوګانو د حملې لپاره د هوایي دفاع و میزایل کارولې دي. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي دوی ته معلومه شوه چې روسیې د جګړې په میدان کې د اهدافو د وشتلو لپاره د هوایي دفاع د میزایلو د دستګاه کارول زیات کړي دي. ظاهرانی علت د حملو لپاره د اختصاصي ځکنیو توغندیو سخت کموالی بلل شوی دی. د بریتانیا پوځي استخبارات زیاتوي روسیې د یرغل لپاره اوکراین ته نږدې د هوایي مدافع اس 300 او اس 400 ډوله دستګاوي فعال کړي چې هدف یې د الوتکو او لرواټنو توغندیو وشتل دي. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي په ختیځه سیمه دونیتسک د روسیې د پوځ عمده هڅې د کراماتورسک او بخمود پر لوري متمرکز دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیر شپه په خپل وینا کې ویلي چې پرون د اوکراین د پوځ له قومندان سره په کتنه کې ورته څرګنده شوی چې د اوکراین ځواکونه په مرچلونو کې د مقابلې او د په وینا اشغالګرو ته د زیان اړولو لپاره بل قوه ظرفیتونه لري. د ویلي چې اړتیا ده کیف پر روسي ځواکونو خپلې سختې حملې لا زیاتې کړي. ولسمشر زیلینسکی ویلي د امریکا د مشرانو جرګې ګڼو غړو یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې د په خبره د اوکراین په وړاندې د روسیې یرغل د عام وژنې په توګه پیژني.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اجمل انت کتنه ورته کوي.
د ګارډین رسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ یوه لیکنه خبره کړې. د رسپانې په وینا د ملګرو ملتونو یوه لویه اندېښنه د مجازات په وړاندې د هغه طالبانو د معافیت ده چې د اعتراض کوونکو رسنیو مظاهره چیانو او د مدني ټولنې د فعالانو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړاویو کې ښکیل دي. د ګارډین د لیکنې په یوه بله برخه کې راغلي په تیر یو کال کې یعنی واکته د طالبانو لبیا رسیدو را وروسته د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړې درېدلې او ولسی مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو حکومت نه دی توانېدلی چې د خلکو په ځانګړې توګه د قومي او مذهبي اقلیتونو امنیت هسې چې په کار ته ونیسي. ورځپاڼه زیاتوي ملګرو ملتونو تر ډیره د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د چلند په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ډیرو هغو فرمانونو مسؤول بلل کیږي چې پر افغان ښځو یې محدودیتونه لګولي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو دا رپورټ رد کړی او تبلیغات یې بللي. د دوی په وینا هیڅ ډول شواهد یا اسناد د هغو بشري سرغړاویو په اړه نشته چې ملګري ملتونو په خپل رپورټ کې یاد کړي، خو د بشري حقونو یو شمېر ډلو او فعالانو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بشري سرغړاویو موجودیت ته ګوته نیولې ده. ملګرو ملتونو همدارنګه په خپل رپورټ کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ راوروسته زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې. ډیپلوماټ خبرونې په کابل ښار کې د یوې چادرې لرونکې ښځې عکس خپور کړی دی او لیکلی دی فاطمه وجاهت 19 کلنه ده او د طالبانو له تېرې واکمنۍ راوروسته دنیا ته راغلې. فاطمه وایي د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په اړه له خپلې مور اورېدلې وه، خو اوس خپله په هغه وخت کې د خپلې مور ژوند تجربه کوي. فاطمه د طالبانو تر راتګ مخکې په ټولنیزو او هنري فعالیتونو بوخته وه او د کاري و برخې پر دیوالونو انځورګري وه. هغې خپرونې ته ویلي اوس آن ترې د ورځو شمېر هېر دی، بې برخلیکه ده او له بېکارۍ ټوله ورځ په خپل ټلیفون کې بوخته یي.
د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې سیمه کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پرله پسې زلزلو له کاره او ژوندی ایستلي دي. دوی په افغانستان کې له واکمن نظامه غواړي چې د دې سیمو اوسېدونکي دي د نورو احتمالي خطرونو د مخنیوي په هدف نورو سیمو ته انتقال کړي. د ګیان ولسوالي اوسېدونکي فکر کوي چې شاید دغلته په غرونو کې د لاوا یا تشفشان د راپیدا کېدو خطر موجود وي. په همدې حال کې طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په دې اړه پرله پسې حکومتي جلسې روانې دي او ډېر ژر به سیمې ته د څېړنو لپاره د ځمکپوهانو یوه ډله واستول شي. په دې اړه راپور.
پرله پسې زلزلو د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو اوسېدونکي سخت ویرولي دي. دوی وایي د زلزلو پرله پسې والی او نورو شواهدو ته په کتو فکر کېږي چې ښایي په سیمه کې لاوا یا آتش فشان راپیدا شي چې د راپیدا کېدو په صورت کې به یې خلکو ته درانه ځاني زیانونه واوړي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکو اول خان او مامور الماس ازادي راډیو ته وویل
اوس غوښتنه دا ده چې باید د دې خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي. او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. په دې ولسوالۍ کې د ګلۍ کلي په نامه یو کلی دی چې په کار رئیس په دې کلي کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دوی وایي له هماغه لومړۍ زلزلې راوروسته چې سلګونه کورنیو ته یې مرګ ژوبله واړوله، تر تېرې شپې په سیمه کې پرله پسې زلزلې کېږي چې وخت نا وخت مالي او ځاني زیانونه اړوي. د سیمې اوسېدونکي وایي دوه شپې وړاندې په څلورویشتو ساعتونو کې آن دېرش تر څلوېښتو د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکتیکا ولایت ته په سفر کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي ټاکل شوی چې نن یا سبا سیمې ته د دوی مسلکي ټیمونه سفر وکړي تر څو معلومه کړي چې د پرله پسې زلزلو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي. د دې وزارت وایان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وایي
چې مونږ به سیمې ته استې چې نن بیا یو جلسه لري
هغه جلسه کې به د جیولوجیکی او د سنور چمون استي سیمه ته چې دا سیمه وګوري چې آیا په دې کې د بیا اوسېدلو امکانات ستا کنسته. کله چې هغه ټیم په سروي وکي بیا جواب راسي دا وروسته به اسلامي امارت تصمیم نیسي چې د خلک یا په هغه سیمه کې پاتې شي یا هغوی ته بدیل په نورو ولسوالیو یا مرکز کې هغوی ته ځایونه جوړ کړي.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دې دوه برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول. که څه هم یادې سیمې ته کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې واستولې، خو لا هم د زلزلې ډېری قربانیان وایي په بېلابېلو برخو کې مرستو ته اړ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې، خو د پکتیکا طالب چارواکو دا راپورونه رد کړي دي.
په افغانستان کې کولرا ته د ورته ناروغي یا کولرا وبا د خپرېدو په اړه
دغه نوې ناروغي چې د نس ناستې په شکل سره یې تظاهر کړی دی او په هغه ولایتونو کې چې هلمند او اورزګان او خصوصا د خوست په ولایت کې او په فعلا کابل کې هم بعضې واقعات د نس شدیدې نس ناستې پیدا شوي دي. نو دا لکه څنګه چې د ډبلیو ایچ او یا د سازمان صحي جهان چې دی دوی باید ټیمونه واستوي اول ته دغه مریضانو ته د دوی نه سیمپلګیري واخیستل شي او به تشخیص یقینی شي. علاوه د دېنه بعضي داسې انوای دي یا ټرینونه دي چې هغوی بعضې مقاومت لري یا د بعضې دغو په مقابل کې، نو هغه هم باید معلومه شي. نو په دې خاطر نورو تحقیقاتو ته هم ضرورت دی تر څو نهایي تشخیصونه واضح کړي چې دا کولرا ده.
د همدې ناروغۍ په اړه وړاندې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شي چې څرنګه خلک مخه نیولی شي او دا څرنګه ناروغي ده. خو ستا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسېدلی پیغامونه
د فراه ولایت افغانستان ولسوالۍ خبره کوم. د افغانستان اسلامي امارت د مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ولسوالۍ ته توجه وکړي. زموږ په ولسوالۍ کې مشکلات بیخي ډېر دي. لوی مشکلات یاد دی چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې ټلیفون خاده نه لرو، لارې مو ډېرې بدې خرابې دي، مریضانو ته ځای نه رسېږي، سړک مو ډېر بد خراب دی. د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا خبره د لوړ پوړو چارواکو ورسي. اوس په ټول افغانستان کې 40 ډاکتران نشته، دلته مکتبونه باندې د زنانه کم دغه چې دی د ټی وی عکس دا اوس نارینه اخی دا سونی بعد خبره ده. سبق ویل خو نه ګناه لري، بیا دې دغه معلومات ولسته ورکړي چې دا حرام دی یا ګناه لري. خو ټول هیوادونه دغه تعلیم اجازه ورکړې ده، قرآن ورکړې ده، حدیث ورکړې ده او دې نه ورکوي. دغه خبر در لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. والسلام فضل الرحمن د کندهار ولایت نه خبر.
ما دا پیغام تر لوړ مقاماتو تر مسلینو پورې ورسېږي. دا ډیره ګراني د غریبان خلکو د لوږې مرسوه. دا ګراني د دا اوس څه رقم ګراني دا اوس باید طالبان یو نخنامه ورته کښېږدي. دغه ته اسلامي امارت یو شی په دوچان د دوکاندار په خپل سر پورته کښته کوي. یو ورځ ډالر لوړ دی، یعنی د پاپړ لپاره ډالر سر پورته کښته کوي. ډالر دوی ته څه مال مازده دا یو نخنامې ورته کښېږدي. تیل څونی ګران دي، د خلکو وس کار نه پر کوي. ډېر شان داس خوراکي توکي ګران دي.
موږ د بغران په ولسوالۍ کې هېڅ د مخابراتي شبکو څخه یوه شبکه هم کار نه کوي. نه پنډې سیم، نه اتصالات، نه سلام، نه بشن. نو زموږ دغه پیغام د په لوړو مقاماتو ورسېږي. زموږ د بغران ولسوالۍ ته د زیاتو زرو د مخابراتي شبکو یو ستن یو خده زیاتو زرو فعاله سي. نو کله چې زموږ مسافر یو خوا ته ولاړ سي، موږ په اړه هېڅ معلومات نه لرو، هېڅ درک نه په لرو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
دولس په چاو دېش دقیقې دی وړاندې له خبرونو وروسته لنډو خبرونو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام په افغانستان کې د کولرا یا کولرا ته ورته ناروغي موضوع ته ځانګړی شوی دی. خو دمګړی لنډ خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د کړیو ژمنو په تړاو وویل چې هیڅ ډول جوړ جاړی به ونه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ټولو خلکو اساسي حقونو ته د ښځو، نجونو او لژکیو په ګډون درناوی هغه څه دي چې طالبانو یې ژمنه کړې ده. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال په برخه کې ګڼې ستونزې لري خو خپلو هڅو ته دوام ورکوي. شان فریزر په ویډیو پیغام کې په خپل ټویټر کې خپور کړ، په دې اړه وویل چې پاکستان ته د هغو افغانانو تک چې کاناډا یې راباسي یوه لویه ننګونه ده او د دوی کار یې له خنډ سره مخامخ کړی دی. کاناډا دغه هیواد ته د ټول ټال 40 افغان کډوالو د وړلو ژمنه کړې ده. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي وایي له ایران تاسو ته باندې 3500 افغانان راستنه شوي دي. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمیر کې 4 کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنه شوي دي. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان مشهور غر ختونکی سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو خره ته د ختلو پر مهال سا ورکړې ده. د سخی علي اکبر تمرینې علت د سړه حمله بلل شوې ده. تاکل شوې ده د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لیک لاسلیک کړي. دا خبره پرون د ترکیې د ولسمشر رجب اردوغان دفتر کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شپنی پروګرام کې نن د افغانستان په ځینو برخو کې د کولرا وبا د خبرېدو پر احتمال بحث کوو. په لومړیو کې د هلمند له باغران ولسوالۍ په ماشومان کې کولرا ته ورته د ناروغۍ د خبرېدو په اړه راپورونه ورکړل سو چې شاوخوا 40 ماشومان مړه کړي هم وو. وروسته د طالبانو روغتیا وزارت وویل چې دوی د دې روغتیایي ستونزې په باب خپلې څېړنې پیل کړې چې معلومه سي آیا دا کولرا وبا د کبله ناروغي چې په زیاتو کسانو کې خبره شوې ده او تر ډیره ماشومان ورڅخه اغیزمن شوي دي. له دایکنډي، اورزګان، کندهار، غزنی، زابل او حتی د بلوچستان ایالت له ځینو برخو هم د کولرا په څیر د ساري ناروغیو د خپرېدو راپورونه ورکول سوي چې تر ډیره ماشومان اغیزمن کړي دي. د کولرا ناروغي عمده نښې سخت نس ناستی، کنګ یا استفراق، د عضلاتو درد او نورې ستونزې دي. روغتیا پلان وایي چې کولرا ناروغي د بې پروايي په صورت کې په یوه وژونکي ناروغي بدلیږي او ډیر په هغو ځایونو کې زیات کسان ورباندې اخته کیږي چې اوبه ناپاکې وي او ککړتیا پکې زیاته وي. متخصصان وایي کولرا یو خطرناک ناروغي ده او په ډیر کم وخت کې د وجود اوبه وچوي. نن د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې خبرې کوو چې کولرا څه ډول ناروغي ده، وقایع څنګه کیږي او درملنه یې باید په څه ډول وسی. په دې پروګرام کې مو میلمه دی د هضمي جهاز د ناروغیو ټرینر متخصص ډاکټر نور احمد نوري چې له پروګرام سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، نور احمد نوري پروګرام ته ښه راغلاست. آیا ویلی سو چې په افغانستان کې دغه ناروغي چې په دې وروستیو کې خپره شوې واقعا کولرا ده که لا هم باید انتظار سو چې په دې برخه کې پیل شوې څېړنې څه وایي؟
دغه نوې ناروغي چې د نس ناستې په شکل سره یې تظاهر کړی دی او اکثریت ځایونو کې خصوصا لکه څنګه چې تاسو مخکې وویلې په هغه ولایتونو کې چې هلمند او اورزګان او خصوصا د خوست په ولایت کې او په فعلا کابل کې هم بعضې واقعات د نس شدید نس ناستې پیدا شوي دي. نو دا لکه څنګه چې د WHO یا د سازمان صحي جهان چې دی دوی باید ټیمونه واستوي اول ته دغه مریضانو ته د دوی نه سیمپلګیري واخیستل شي او بیا تشخیص یقیني شي. علاوه د دې نه بعضې داسې انوایي دي یا سټرینونه دي چې هغوی بعضې مقاومت لري یا د بعضې دغو په مقابل کې، نو هغه هم باید معلومه شي.
په دې خاطر نورو تحقیقاتو ته هم ضرورت دی تر څو نهایي تشخیصونه واضح کړي چې دا کولرا ده.
ډاکټر صاحب، روغتیا وزارت هم تیره اونۍ ویلي و چې دوی ځینې سمپلونه اخیستي دي چې معلومه کړي آیا دا کولرا ده که نه. بیا وروسته معلومه نه شوه چې دوی څېړنې څه وایي. څومره وخت نیسي په دې برخه کې چې کله یو سمپل اخیستل کیږي د ناروغۍ معلومول؟
دا بیا فرق هم کوي. بعضې داسې سمپلونه دي چې هغوی د کلچر دپاره او کله کله بیا پرمختللي وسایلو ته هم ضرورت شته چې دې کې د روغتیا وزارت معمول کولای شي چې بعضې سمپلونه د ډبلیو ایچ او په همکارۍ باندې تشخیص ته ورسیږي، خو معمول هغه مشخص وخت چې دی کله کله د ورځو نه تر ساعتونو نه تر ورځو پورې او کله کله تر هفتو پورې هم دوام کوي تر څو د نهایي تشخیص چې دی چې هغه د کلچر په واسطه او بعضې د پی سي آر په واسطه باندې وشي نو لږ وخت نیسي.
ولې تر ډېره ماشومان اخته کیږي په نس ناستي یا هم دغه کانګ یا استفراق باندې چې کولرا ته ورته نښې دي؟
د عوامل ډېر زیات دي چې ولې ماشومان په دې ناروغیو باندې ډېر اخته کیږي. یو علت یې دا دی چې د ماشومانو معافیتي سیستم یا مقاومت چې دی دا هم نسبتا کم دی، او دویم دغه میکروب چې دی دا یو د بکټریاونه چې وایبرو کولرا په نوم باندې یادیږي، دوی یو قسم خاص ټوکسین تولیدوي او دغه ټوکسین بیا د دې باعث کیږي چې د کولمو څخه د ډیرو اوبو د خارجېدو باعث کیږي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې وو. سید ځینې اوریدونکي هم مسته ناغوي بعد من ځینې سوالونه لري چې تاسو له ځانه سره یاداشت کړي، بیا وروسته تاسو ته وخت ورکوو چې خپل ځوابونه ووایست. یو اوریدونکي په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د کولرا پر ستونزه خبرې کوو، که کوم سوال لري مهرباني.
اواز ډیر خپ ده او دغه اسال دا ور سره دغه ستونه د شپې ډیر په تنکیږي، اواز ډیر خپ زیاتره حتی له خوبه راوي خوسته دغه کوم مشکل ورته تشنسي او دغه دې زردالو مثال د میوه وخت دغه ځینې ناپاکه خوري عادت دې منځل خو دغه بارک مونږ ته معلومات.
اواز په دې ورستوي کې خپ سوی ک تر دې مخکې هم دغه ستونزه پاګې کې و
دغه ورسته کې سو ده.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو داس تاسو تماس رخصوي.
میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت نه زما د کورورا ناروغي واقعا هم بیا خصوصا په بغرام ولسوالۍ هلمند کې ډیره تر ده ولسوالۍ ده او مو چې معلومات لرو په ګریش ولسوالۍ کې هم در سره بیاشت پنځو ستنه هم پرې ماشومان ولې ده او یو ډاکټر صاحب ته پوښتنه ده لرم چې دا د کورورا ناروغي چې ده په ځینو ماشومانو کې پر د پښو دا یو سره اکثر د ستانینی ولیدل چې آیا دا د کورورال امیرونه کیږي کنه کیږي.
تاسو تماس ما پرې کوي ممکن ډاکټر صاحب ځینې پوښتنې ولري. ډاکټر صاحب څه فکر کوي دا د کولرا نشي دي؟
دا مختص د کولرا نشي نه دي ځکه کولرا د سیو ناروغي ده. دا میکروب معمولا په هضمي سیستم باندې ډیر تاثیرات کوي او ډیر زیات مشکل چې پیدا کوي اکثریت په اسهالاتو کې یا نسناسته پیدا کوي. الاو د دینه کله کله کانګي مریض سره او زیاتره وخت د ګیډې دردونه ورته.
بل ډاکټر صاحب لوریدونکو کوم پوښتنه لري هغه پلین کړي لا هم.
ها اخلاقی صاحب زما پوښتنه دا ده چې دا غني چې دی په پوسټی کې اجرا خطرې کوم زینو کې راخطلې او څنګه دی خارخ کوي نه کوي؟
ډاکټر صاحب ترما دا پوندو په دای زایو باندې راخطلې دي او د نس فاته هم راخطلې دي د شپښنه کې دانې دي د چمرغړې کې دانې دي او شتنه ما خپل جنو هم کړل چې د ستوني در هم د کوښنې د غسورې کې چور سره پیدا کړل.
دا تاسو میتازو کولې څنګه دي؟ تاسو میتازي صحیح کوي کنه کوي؟ کله کله دا د کولرا ناروغي د سیم کېږي چې د وجود اوبه ډېر زیاتې کمی او د اوبو د کمیدو د کبله بیرې د ګردو مشکلات پیدا کیږي او د ګردو مشکل سره کله کله د غوټي پیدا کیږي. نو کله چې ما شومانې ډېر خده چې ډاکټر مالج ډاکټر یو ګوري او د لیدلو وروسته به لازم تصمیم ونیسي.
ډېر مننه اخلاقی صاحب، تاسو خپل تماس پرې کړئ د رادیو د لارې خپل ځواب واوري. یو څه خبري خو ډاکټر صاحب وکړلې. بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو دوی تماس بر واخلو چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د موضوع په اړه دوی څه وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصه وایئ.
همدر در سره پایګه کې ملغمان
همدر سره مهرباني تاسو اواز اوري ډاکټر صاحب.
دماغ او ډاکټر سے لنډ غند پختنا دا سی یا دا گرمی سیزن یا گرمی خپل کنه دام کولرا سره شدت زیاتول سی کنه مطلب هغه خپل ځان تمراز هغه گرمی او هغه نه غواړي کنه ما په نظر خو دا گرمی مدیر حکومت کوي د کولرا څوک نیول یې کنه هغه زیاتې سی ډاکټر سے څه وایي دا
ډیره مننه ډاکټر صاحب ورسته خپل جواب اتمن وایي چې د هوا تودواله یا ګرمۍ څومره رول لري د کولرا د خبرېدو په برخه کې بل اوریدونکو ایته ورزو مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي دی ازادي رادیو ده
نبی الله زابلای د زابل رنده بوسیدون چې دا وخت لیرانه خبرې کوم
کسب کله چې یو ماشوم مثلا په کولرا مبتلا کیږي یا هم همداسې ناسانس ورته پیدا کیږي نو لومړی هغه د کور مېرمنې پریکړه کوي وایي ته یو ماشوم ته فورا پریکې په لاس ورکوي وایي ورسره له دواخانې نه به مثلا میټولین یا فلجیل ګولۍ راوړي هاورن ورته هغه ګولۍ ورکوي وای د پلانې ماشوم هم همداسې و جوړېږي ورسره د نفس درد ورسره شکېږي دغه کومې سالات چې دا ورسره شکېږي نو دغه خودسرانه دواوي دغه پلیجیل دا میچودین د ماشوم کولمو د
بلې زبلای صاحب تاسو آواز نه ورو ډېر مننه تاسو آواز یو ځای پورې قطعه زه خودم را پوس ویل چې ځینې کسان په خپل سر ځینې دواګانې راخلي ماشومان ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شمالي پروګرام نن د کولرا پر ستونزه خبرې کوو مهرباني پښتون صاحب مهرباني
تشکر زما ډاکټر صاحب تاسو دوه پوښتنې دي یو پوښتنه خو مې دا د مور ډاکټرانو سره اوریدل چې کولرا ناروغي څومره خطرناک ده چې انسان په څومره ساتنه کې د بینه وړي یعنی په چلوروي ساتنه کې یا په اته سلوي ساتنه کې تر دغه چلوروي ساته کم هم د بینه وړای شي یا نه شي وړای او دوهمه پوښتنه مې دا ده د ماشومانو نه وړي یو ته په غټو خلکو او غټو خلکو ته څومره خطرناک ده
ډاکټر صاحب مخ کې اوریدونکو کله میدان وردګ څخه زنګ وهلې و د خپل لور خبرې وکړه چې اواز یې خپسه وي د کمزوري احساس کوي مهرباني ستاسو جواب څه دی
امین الله صاحب د سوال په جواب کې د لسکلن ماشوم او اواز خپ او اسهال درلود نو چون نور معلومات موږ لا فرانده ورو چې دغه اسهالات څومره وخت کې شروع شوي دي په اسهالاتو کې د اسهال وخت ډیر مهم دی هغه اسهالات چې زر شروع کیږي او شدید وسی او شدت ډیر مهم دی چې اسهالات څومره شدید دي سو اړ د ورځې تشناب ته ځي ورسره یوځای تبا بی سستواله او بی ضعیفی موجوده ده نه ده موجوده په ډکو میتیزو کې د بینی موجودیت شته نشته او دا ډیر مهم پښتنې دي چې باید د هر مریض نه وکړ شي او ورسره یو ځای لازمه اهتمامات ورته ونیول شي د میرویس اخلاقی صاحب څنګه هم د صفات شنو به نور معلومات لا سره نور خو فکر نو کومه کده اواز خپواله د اسهال سره ډیر ارتباط لري کله کله کو عمومي ضعیفی موجوده نو بیا کې دې شي اوازې خپوسی یا نورم ضعیف اوسی
ډاکټر صاحب زه مداخله کوم په دې خاطر چې په دغه سیمه وردو کې په زیاتو کلیوالو سیمو کې چې یو ماشوم مثلا نس نس تلری او بن ورکول کیږي ماشوم ته ممکن دا هم یو وجه وي چې یو ماشوم نورم په سی ضعیف کیږي
دا هغه غلط رسومات چې زه به ورسته دوی تر ازما چې څنګه موږ د دوی څخه مخنیوي او کو دوی یو ساينسي دغه دا دی چې بعضې حالات سي دي چې ورستا د اوبوس کولونه مریض یا ماشوم چې دا اسهال کیږي نو دوی د سی فکر کوي چې اسهال اوبو ونسکي نو اسهالات به کم شي کله کله د اسهالات کمیږي کاملا د منځ نه ځي نو په دې کې هم اسهال د مریضانو نه باید پښتنه وشي چې د خوراک کم خوراکونه اسهالات پیدا کوي د نه خوراک او یا هم خوراک په اسهالات باندې تاثیر کوي کنه کوي ځکه به د کچری مخکې لاړ شو طبي اصلاحات ته مخکې ورشو نو به نور انواع د اسهالات دي چې یو افرازي اسهالات دي چې هغه کې د کولمو مشکلات موجود دي که مریض اوبو وسکي کوونسکي خوراک وکي کوونکي اسهالات موجود دي او یو د سې دي چې د عام اسهالات چې کوم دي دوی کې مشکل دي چې کله ماشوم وبسکي اسهال کیږي اسهال لګځيږي او کنيس کې اسهال نه ځيږي دوی مه پښتنه د میرویس اخلاقی صاحب و چې په پوند کې س او په خنان دي خو کې س روټي را پیدا شي وي دي دا هم باید مالج ډاکټر وګوري خپل کولرا خاص ژوندۍ مشکلات نه پیدا کوي اگر چې ما مخکې ویل چې کله کله د کولرا کچری ډیره شدیده اوسی د ګردو د ضعیفوالي باعث کیږي او پاغې کې یو حالت دی چې اکیوټیبولر نیکروزس ورته وي هغې نه بیا ګردي نه فکیږي او کله کله سجلدي مشکلات پیدا کیږي همدرد صاحب د لغمان ډېرې ښه پښتنې ته اشاره کړې وه، هغه هم ګرمي او کولرا. اکثریت ګرمي او نسناس ته او په یخنۍ کې زیاتره د تنفسي مشکلات موجودیت چې دی، خپله ګرمي د کولرا باعث نه کیږي. ګرم د حرارت درجه یا ډېره زیاته تودوخه د دې باعث کیږي چې اوبو ته دسترسي زیاته شي یا ناپاکو اوبو ته، او که کولرا میکروب موجود وي نو ډېر په شدت سره د یو نه بل ته انتقالیږي. نبی الله زابلي صاحب چې ډېرې مهمې خبرې ته اشاره کړې وه، هغه هم خودسرانه دوا، دا یو ډېر غټ مشکل دی زمونږ په جامعه کې بدبختانه. او په دې کې ګرم چې دي، د درملتونونو والا، عام خلک او ډاکټران او ټول په دې کې ګرم دي. صحي سیستم بسته زمونږ په دې کې ګرم دی، او هغه داسې چې اکثریت وختونو کې مورګانې خو خودسره ډاکټران هم دي، نو دوی زیاتره وخت دغه دواګانې اوس خو نورې دواګانې بندې شوي هم دي او نشته، مخکې په دې نه نورې هم دواګانې وي چې هغې به حالات ته فتن بندول چې هغه ډېرې خطرناکه وي. نو په خپل سر باندې د اکثریت دواګانو استعمال خصوصا دغه د میکروب ضد دواګانې چې دي دا د خطر نه خالي نه دي، او چې وارث په هر ځای کې پیدا کېږي ارزانه دي. نو هغه کولی شي په څلور ګیلاسه اوبو کې د یو جیک کې څلور ګیلاسه اوبه پکې واچي، او د یو پوڼی د وارث پکې واچي او ماشوم ته یې په قاشوقه باندې ورکړي. پښتون صاحب چې کومه دوه پښتنې درلودې، یو د کولرا ناروغي سلیری شته څلوېښت ساعتو کې د منځه مریض خرابوي که نه یې خرابوي، د منځه وړی شي که نه شي وړی، دا دې پورې اړه لري چې څومره په کومه اندازه باندې پیمانه باندې میکروب وجود ته داخل شوی او څومره توکسین یا زهري مواد جوړ کړي دي. که زهري مواد ډېر جوړ شوي اوسي، د وجود مقاومت کم اوسي، مریض مخکې د مخکې نه د سوی تغذیه اوسي، مایات کم اوسي، نو په داسې شرایطو کې کېدای شي ډېر زر آنن مریض چې د ګردو ضعیفوالی او شاک چې یو حالت دی چې په هغې کې د فشار د مریض ټیټېږي. غټانو ته هم په همدې شکل، لکه څنګه چې وړو ته خطرناک دی، غټانو ته هم کافي خطرناک ثابت کېدای شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. کولرا له عادي ناس ناستی سره څه توپیر لري ډاکټر صاحب، که په دې اړه یو څه توضیحات ورکړي؟
کولرا وخت چې دی یا د کلینیکي منظرې چې ده، دا نسبت د نورو د هغو نه فرق کوي. په دې کې یو غټه مهمه خبره چې ده، د دې د تفریح دوره ده د کولرا، چې معمول د یو ورځ نه تر دوه ورځو پورې کوم مریضان چې په کولرا باندې اخته شي، میکروب داخل شي، یو نه دوه ورځو کې دې ماشومانو ته یا مریضانو ته اسهالات پیدا کیږي. دا اسهالات چې دي نسبت د نورو اسهالاتو نه شدید دي، ډېر دي، او همې د غیطه موادو اندازه ډېرې او همې شدید دي. او اکثریت وختونو کې دغه نسناس چې دا د کانګ، خصوصا هغه وخت چې دا دفتن پیدا شي، نو کانګ په دوی کې ډېرې بارز نه اوسي.
ډېر مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه وکړم چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري، چې نن د کولرا د ستونزې په اړه خبرې کوو. میلمه مو دی د هضمي جهاز ناروغیو ټرینر متخصص ډاکټر نور احمد نوري.
ډاکټر محمد خادم د هلمند دولت واشیر ولسوالۍ.
خادم صاحب، ستاسو په ولسوالۍ کې وضعیت څنګه دی؟
د خاتم وضعیت لکه څنګه چې مشهور ورته ګورم، ډېر زیات دی خاتم مریضان کې جام په دغه کوم مریض ناروغي چورته است علامه دم دغه د مش خاص نه معلومه چې دغه مریض دا کنور ده. ستاد زموږ په کلینیک باندې داسې راشته چې ټول عمر دغه، یعنی که درځ نن زه کلینیک ته ورغلم، ماشومان ډېر زیات ورته راتله، حتی ډاکټران هم نور باندې رسېدل چې دغه مرزي باندې سره اکثره کسان سره اختصاصي و. زما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دغه ماشومان چې کله سره ځای کېږي، مثلا یو ماشوم ورته روغ ده د ناروغۍ څخه او بل ورباندې اخته دی، آیا دغه چې ورسره یو ځای شي ورباندې اخته کېدلی شي او که نه شي؟ یوه پوښتنه هم دا ده. یوه بله پوښتنه دا چې په دا ګرمۍ کې اکثره ماشومان په دې ګرمۍ کې د وسره نه، زموږ په سیمه کې چې دی غرنۍ ولسوالۍ ده، کوچیان دلته ډېر دغه ماشومان په ګرمۍ کې ډېر زیات ګرځي، د وسره نه دلته یخي ګرمۍ تر اندازې زیاته ده، ماشومان په دې ګرمۍ کې ګرځي، دا ګرمۍ څومره تاوان ورته لري.
خادم صاحب، راډیو واوري بل اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د کولرا پر ستونزه خبرې کوو چې د افغانستان په ځینو برخو کې په دې وروستیو کې ظاهرا خبره شوې ده. مهرباني وکي تاسو ته مسرخ شوی.
السلام علیکم. ورور امین الله له میدان وردګ وروسته وخت مې اړ کې پېښ ولې ما یو څه پوښتنه کولې.
مهرباني وکي ډاکټر صاحب، هم ځینې پوښتنې درلودې.
او دا لږ چې دا کله ډېر شدید بخار پروخ دي، ام دا که تر شو سره د خپل نسلان د تقسیم وکي، د ټول ځان د استګریو او د غوازي د خور سره خپل د شپې د ورځې خصي اوازه آبادی شپې بیا بیخي زتیر زیات تنګوي.
وردک صاحب، د ډاکټر صاحب تماس پرې سوی دی، زموږ همکار بیرته هڅه کوي چې تماس ورسره ونیسي. دغه ستونزه څومره وخت کیږي چې ستاسو په لور کې پیدا شوې ده، او تاسې آیا اوبه یا نور خواړه ورکوئ که نه؟
خواړه اوبه خو هر څه خوري، خو دغه زموږ سیمه کې چې دا اوبه دي، لکه دغه لوی سیند چې موږ ته نږدې ده، د دغه نه دا ویالې چې د کورو کلیم اوند کې تېرې شوي دي، له دغو نه استفاده کېږي. نورې اوبه نشته، او دا د څاګانو دي، اکثره اوبه یې تروشې دي.
وردک صاحب، دغه د ویالې اوبه تاسو ایشوئ؟
دغه ویشو، داسې چې یخې شو چای لپاره خو هغه د ویشوئ، او دغسې نورې همداسې یخې شو کنه کله چې ضرورت وي. او بل دغه د زردالو د میوو وخت، کله چې ماشومان وزي باغچو ته، او زردالو راغورځېدلي په مځکې، او الو راولېدلي، دغه وخوري، دغه نه هم نه پوهېږم چې دغه استال د همدغه له طریقه هم پیدا
کېږي. بله، وردک صاحب، ډاکټر صاحب رخ سوی دی. ډاکټر صاحب، مخکېنی اورېدونکي زنګ وهه، بیا یې تماس پرېسو، بېرته یې زنګ وهلی دی، د خپلې لور یادونې وکړې چې هغه ځینې دانې ورباندې راختلي دي، او دوی د سیندونو اوبه کاروي. ستاسو حتمن ځینې پوښتنې لري ډاکټر صاحب؟
دانی په کوم ځایونو کې راختلي او څومره وخت کېږي؟
یعنی دغه لاس نه نیولې غاړې نه کته لاس د شرمګاه سره دغسې کته دغه سی متر پښو پورې، حتی داسې کېږي چې کله همداسې لکه په قانه غوندې ته راځي کې چې همداسې ترک ترک شوي اوبه ترې راځي دغسې. دغه تقریباً دا درې څلور کاله کېږي دغسې مشکل سره مخ ده. کابل کې مې میوند روغتون ته مې بوتله، دغه دی بورې چا کې آرین د پوستکو روغتون ته مې بوتله، هغه د سیاست دوا ورکي، هغه چې وخوري ښایي چې هغه خلاصې بېرته همغه شی کېږي. او دغه اسهال هم کله کله همدغسې یو دم طبیعي راپیدا شي.
اسهالات به څومره وخت کې پیدا کېږي؟ په څومره فاصله؟ په هفته کې پیدا کېږي، میاشت کې پیدا کېږي؟
یوه هفته کې کله پای، کله هفته کې، کله میاشت کې، کله بیا بېخي ډېر وخت پورې کې، خو دغه بخار همیشي ورسره.
اسهالاتو کې خو یې وینه نه اوسي؟
نه نه، هېڅ شی نه اوسي. هغه ورځې زه خپله ما هلته باغ کې زردالو شکول، ما خوړله په همدغه لسو دقو کې، زه حسال کړلم په لسو دقو کې، زه حسال کړم کله مې چې زردالو خوړل همهلته ناست وم. نه نه، کوټ له سره هم خوړل
نه نه دي منځلي.
نه نه،
زه به درته معلومات درکړم چې څنګه میوه باید څنګه وخوړل شي د مخنیوي لپاره، اوبه باید څنګه دسی.
وردک صاحب، تاسو تماس پرې کړئ په دې خاطر چې مصرف تر باندې راځي. بل اوریدونکی که پلان کې دوی ته ورځو.
قریبا له میدان وردګو څخه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب نه دا ده چې دغه د کولرا ناروغي د یو انسان نه بل انسان ته لکه کورونا په ډول سره انتقالیږي او کته ډول سره؟
تماس مو پرې کړئ په دې خاطر چې مصرف در باندې راځي. بل اوریدونکی هم پلان کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
فیروز خبرې کوم د خوست څخه. څو ورځې رئیس موږ تاسو د دې شهیدانو چې په پکتیکا، غزنی، په نورو ولایتونو کې، په میانو کې ده کې وو بخې وردګو کې، په دې کې د پلارا ناروغي زیاته شوې ده. خو نه پوهېږم چې تاسو خو د اوبه یا چټلې لامل نه وخل؟ نه، زه چې داسې به نه وي. ایا د موسم هم په دې باندې اغیزه کولی شي او کنه؟ بله
بله، ډیره مننه ستاسو آواز ډاکټر صاحب هم واورید، موږ هم واورید، اوریدونکو هم واورید. بل اوریدونکي ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نسی، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
پښتنه مې دا زه د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ نه دا سره پړی کې یم. دلته په دا غواو باندې یو رقم ته مرز لګیدلی دی.
څه رقم مرض دی؟ ځکه چې د پروګرام موضوع جلا ده، که ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات لري نو ممکن یو څه درته ووایي، ځکه چې د څارویو خپل متخصص ډاکټران وي چې هغوی ممکن په دې برخه کې زیات پوهاوی تاسو ته درکړي. مهرباني وکړئ.
ستا
د اوریدونکي تماس متاسفانه چې پرېسو. ډاکټر صاحب، تاسو ته براسو. اول د هلمند اختر محمد خادم زنګ وهلی و، تاسو حتمن پوښتنه لیکلې ده چې ګڼه ګوڼه زیاته وي. ده وویل چې یو ناروغ ماشوم نور ماشومان هم په کولارا یا په نورو ساري ناروغیو اخته کولی سي.
د اختر محمد رور د سوال په جواب کې ګڼه ګوڼه چې دا دې کې شک نشته چې ګڼه ګوڼې زیاتوالی د دې باعث کیږي چې د انسانانو ترمنځ تماسونه، څه تنفسي تماسونه او څه هم د لاس په لاس او یا وجود په وجود تماسونه زیاتیږي، چې دا معمول زمینه سازی کیږي اکثریتو ناروغیو ته. په ګڼه ګوڼه کې چې ډېره مهمه ده، هغه تنفسي امراض ډېر زیات مهم دي. لکه موږ ډېر تنفسي امراض په ژمي کې ډېر لرو، ځکه په ژمي کې خلک کوشش کوي چې په یو ځای کې ډیر خلک ووسی د ګرمۍ د یخنۍ د کبله. نو دا زیاتره په تنفسي امراضو باندې ډیر زیات رول لري. همدارنګه ګڼه ګوڼه کولی شي چې نس ناستی او دا ناروغۍ هم باندې رول لري او راځي. دویمه پوښتنه چې ورور کړې وه چې یو ماشوم دی او درې کالو راهیسې په وجود باندې دانې دي او اسهال هم موجود دی، نو دا اسهالات او دانې چې دي دا اکثریت وختونو کې دا دانې باید متخصص ډاکټر ته بیا بیا لاړ شي. کله کله بعضې جوندي امراض داسې اوسي چې دوامداره مراقبت ته ضرورت لري. کله چې دوا اخلي هغې سره ښه، کله چې دوا قطع کېږي بیا دا مشکل پیدا کېږي. نو بعضې امراض سچې اکثریت امراض جوندي کوم چې مزمن امراض دي یا اوږده مرضونه دي هغوی دوامداره تداوی ته ضرورت لري. بل یې وویل چې د سیندونو اوبه او نه مینځل شوي میوجات دی کې هیڅ شک نشته چې دغه میوجات چې پخیږي په دوی باندې حشرات کینی، محیط بعضې وخت ګردونه دوړي اگر چې هغه ډېر نه و چې خو حشرات پې کینی، او کله کله د بعضې دواګانو استعمال چې هغه کیمیاوي مواد لري د دې استعمال په میوه باندې همداسې پاتې کیږي او حتما باید هغه ووینځل شي. او ډیره ښه خبره دا ده چې په کلورین لرونکي اوبو باندې یا په پټاسو باندې او یا هم که هغه هم نه اوسي په مالګه باندې ووینځل شي، او خصوصا 15 نه تر 15 دقیقو پورې په مالګه کې پاتې شي تر څو یې هغه زهري مواد او میکروبونه د منځه لاړ شي. نو ښه خبره دا ده چې د سیند اوبه مستقیما ونسکي، او که د سیندونو اوبه سکي نو ښه خبره دا ده چې اول هغه راواخلي، هغه ذخیره کړي، د ذخیرې نه وروسته چې شګې او خاورې دوړې کیناستي هغه اوبه راواخلي او په هغوی کې کلورین په نوم مواد واچوي او د هغې نه وروسته یې جوش کړي. نو دا یې هغه مسؤوله طریقه ده د اوبو د استعمال.
بلې ډاکټر صاحب، که کلورین څوک نه لري بیا څنګه اوبه پاکې کړي؟ کلورین هر ځای ممکن پیدا نشي.
کلورین که اکثریت ځایونو کې کنه اوسي نو خلاره ادا ده چې د لمر ته کې دي، لمر هم یو اندازه میکروبونه د منځه وړي، هغې نه وروسته یو بوجو شي. جوش شي دا یو مهم بخش دی دوی چې اوبه پاکېږي او بیا د سکلو ور ګرځي، جوشول یې ډېر ضروري. بل لور قریب د کولرا انتقال ویلې چې ډېره مهمه موضوع ته اشاره وکړه. کولرا لکه څنګه چې دا داسې یوه ناروغي ده، یو میکروبي ناروغي ده او دا ساري ناروغي ده چې اکثریت د غایطه موادو او د اوبو د ملوث کېدو د کبله انتقالیږي، چې دې ته فیکل اورل روټ ورته وایي چې له دې لارې ډېر انتقالیږي. یعنې د کم غایطه مواد چې هغوی کې د میکروبونو اندازه موجوده وي دا کله چې ملوث شي نو د دې انتقال باعث کېږي. علاوه د دې نه د یو انسان نه بل انسان ته هم د کولرا د انتقال موارد موجود دي. نو ښه خبره دا ده چې خصوصا د مخنیوي لپاره لاسونه په صابون وینځل شي، دا ډېره ضروري خبره ده. اکثریت د نس ناستي ناروغۍ او اسهالات چې دي دوی په دغو باندې تاثیر کوي، په ګرمۍ چې ده په دوی باندې تاثیر کوي او دې ته زمینه سازي کیږي. او بل چې کله ګرمي وسی ته بند انسان ډېرې اوبه څښي نو په دې کې هم چانس ډېری کې چې ملوث اوبه دي وڅښل شي. بل ورو د خبره یو نه چې کومه خبره کړې وه وا باندې سره، نو ښه خبره دا ده چې د دې راپور هماغه مربوطه حوزې ته د حیواناتو ډاکټر سیوان محترم ته ورکي او هغوی به یو ټیم را لیږي او ګوري چې دا مشکل څه دی، ځکه د هغوی امراض او د هغوی تداوي او خرڅ چل جدا بخش دی.
ډیره مننه د هضمي جهاز ناروغي ټرینر متخصص ډاکټر نور احمد نوري چې روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. نن مو د کولرا ناروغي د خپرېدو پر مسله باندې بحث وکړ چې خلک مخنیوي څنګه وکړي، یو کسان چې دغه نښې لري له هغوی سره څه ډول ابتدایي مرستې وسی.
Oh,